مشال راډیو ته غوښتل دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیم بجې د پرې خبرونه کې زپا امیر ساحل او شاهین د نیرو درته هر کله وایو. په دې ګړې کې دوه اوږدې خبرونې لرو او له سوات څخه راغلی یو خبر دی، په هغې اړه باندې هم له خپل خبریال سره خبرې کوو. یوه اوږده خبرونه د ادم خان او درخانۍ د کیسې په اړه باندې ده، تاسو به خبر شئ چې څومره پکې حقیقت دی، څومره پکې افسانه ده. همداراز اونیز خبرونه پام کوه هم درته لرو، خو اول خبرونه ویان شاهین بنیر. ستړم شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. پېښور های کورټ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 22 کارکونکو پر ضد کاروایی کړې ده. کابل نن د افغان سوری لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی، او د چین د بارنیو چارو وزیر ویلي چې د چین او امریکا اړیکې د جدي چیلنجونو سره مخ شوې دي. د خبرونو تفصیل. پېښور های کورټ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 22 کارکونکو پر ضد کاروایی کړې او چارواکي یې پکې له نوکرۍ هم لرې کړې دي. پرون د های کورټ لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ججانو یوې سلور کسیز کمیټې حکومت ته امر کړی چې د مالی مرستو د پروګرام له دې کارکونکو دی څه د پاسه 26 لکه روپۍ جرمانه هم واخلي. دا راز عدالت د تر 3 کلونو د دې کارکونکو په تنخواګانو کې په اضافه بندیز لګولې. د غریبو خلکو د مالی مرستو لپاره د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په دې کارکونکو سږ کال د فروری له 14 په دې تور مقدمه چلېدا چې په ناجایزه توګه یې د ځان او خپلو خپلوانو لپاره د دې پروګرام نه مالی ګټې پورته کړې دي. د خیبر ضلع په جمرود کې د صدای امن پروګرام په نوم د مالی مرستو هغه مرکز په عارضي توګه تړل شوی چې د کوکی خیل قوم میرمنو ته مرستې ورکولې. په خیبر کې د یاد پروګرام یو چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته ویلي چې د کوکی خیلو مشرانو او ځوانانو ورته ویلي چې تر څو دلته د ښځو د پردې سم انتظامات نه وي شوي تر هغې دا مرکز تړلې وساتي. نوموړي زیاته کړې تمه ده چې د مناسبو انتظاماتو نه وروسته دا مرکز د راتلونکي نهې په ورځ بیا پرانیزي. د دې پروګرام د لاندې د خیبر ضلع اوسیدونکو هغه ښځو ته په 5 مرحلو کې د ماشومانو د صحت لپاره 2000 روپۍ ورکول کیږي چې د 2 کلونو نه کم د کم عمر ماشومان لري. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې نور 3,395 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې تر نن سهاره د کرونا ناروغانو ټول شمیر 2,40,898 ته رسېدلی چې 4,903 مړه کړي او 1,45,311 کسان ترې بیرته روغ شوي هم دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر له 1,40,000,000 واوخته چې پکې 1/4 ناروغان په امریکا کې دي. د کرونا وایرس په اړه معلومات راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه دې وبا تر پرون ورځې پورې په ټوله نړۍ کې خواوشا 5,08,000 کسان مړه کړي دي. کابل نن د افغان سوری لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې تر 10 ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. تمه ده چې د کابل په دغه آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی ویلي چې د چین او امریکا اړیکې د جدي چیلنجونو سره مخ شوې دي. د بارنو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه نوموړي د جولای په 9 په یو وینا کې زیاته کړې چې د چین په اړه د امریکا موجوده پالیسي په ستراتیژیکي بدګمانۍ ولاړه ده چې رښتیا کم لري او له جذباتو ډکه ده. داسې ښکاري چې وانګ یی دا څرګندونې د بیاي د مشر کریسټوفر رې د هغه بیان په ځواب کې کړي، په کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې د چین جاسوسي هلې ځلې د امریکا امنیت ته اوږدمهاله خطر دی. د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې د چین په ووهان کې د کورونا وایرس د موندل کېدو نه وروسته په لاندې تللې دي. اړیکې هغه وخت نورې هم خرابې شوې کله چې د روانې میاشت په پیل کې چین په هانګ کانګ کې د قومي سلامتۍ یو متنازع قانون عملي کړ. دا و د دې وخت خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن اوري. اوریدونکو په دې غړې کې دوا وګړي خبرونه درته لرو،
خو تر هغې پیل مخکې ورزو یو خبر ته او خبر دا دی چې د سوات په بحرین کې پولیسو د لانجمنو کورونو سوځلو په تور دوه کسان نیولي دي. د پولیسو چارواکي وایي چې د جولای شپږمې شپې مهال په لرې پرتو مانکیا بانډو کې پنځه کورونه سوځول شوي ول. دوی وایي د اوولسو کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې ده. د سیمې اوسېدونکي وایي چې دغه کورونه له تیرو دولسو کلونو راهیسې خالی ول او په عدالت کې ورباندې د ګوجرو او کوستانیانو مقدمه روانه وه. اوس ګوجر قوم خلکو په کوهستان قوم باندې تور پورې کړی دی چې هغوی دا کورونه سوځلي دي. نور تفصیل له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راته راکوي. نیاز، پولیسو تاسو ته وویلې چې دوه کسان یې ګرفتاره کړي دي دغه کورونو د سوځلو په سر او د ځینو نورو پر ضد یې مقدمه دایره کړې، همداسې ده؟
بالکل پامیر، دا پیخه چې دا دوی مقامی خلکو لاوند دا خبر وکړه چې دا د لسته کالو راسې د دوو قومونو ترمنځ شخړه وه او دې کې پنځه نوي کورونه چې دا لږ نه دي ډېر زیات دي چې هغه خالي و دې وخت کې دې ته هغه ګوجر چې کله ګوجر یا کوستانیان چې هغه کله یخ شي او واوره وشي نو دوی راشي لاندې سیمو ته او چې کله اوس موسم ګرم شو نو دوی بیا واپس ځي هغه ځینې کې اوسېږي هغه سوځولی شوي. پولیس وایي چې دوی ته ګوجر قوم چې دی نو رپورټ راوړو چې کوستان قوم دغه کورونه سوځولی دي. هغه عطاالله ډي ایس پي د هغه سیمې پولیس مشر دی سره خبرې پخپله وشوې. هغه وایي چې زه به خپله څلور ګنټې په دغه غرونو وختم، ډېر لرې علاقې دي او مختلفې لاندې دي بېلابېلې سیمو هغې کې دا سوځولی شي. څه پکې پرېوتې وي، څه کوټې ټیک وي، څه د ګډو بیزو د پاره وي. هغې کې دو شل کسانو دی اوس یار چې شل کسانو نور مونږ نامزد کړ. په پای کې یوولس کسانو بی بی ای کړی، یعنی عدالت مخکې ګرفتارۍ نه مخکې چې دی نو
خپل ضمانت کړی دی. نیاز، دلته ماته ځینې نورې پوښتنې پیدا کېږي او یوه خو دا ده چې راځي چې دا اول سر روخانه کو. تاسو مخکې ویډیو چې په خبر کې چې ولسو کله کسانو زده مقدمه دایره کړې ده، دوی چې دی هغه گرفتاره کړې دي کنه. اوس چې دی تاسو ویل چې شل کسانې نامزد کړې دي، شل ټول نمبر شو کنه ولس جمع شل ودیر شو؟
نه نه، ټول شل د ولسو درې نورې پکې نامزد کړې، نه پکې بل اف آی آر کړی، یو اف آی آر بل ورس شوی دی، یو اف آی آر پکې نن بل.
ها، او دې کې دا کورونه چې دي دا د لانجې خار دي پنځه خار دي، دا پنځه نوي کورونه کنه. خو تاسو ویل چې دا کورونه چې دی وس مهال خالی وو او په ژمی کې چې دی هغه ورته خلک راستنیږي، نو دی کورونه ته ژمی کې څوک راستنیږي؟ ګوجر ورته راستنیږي؟
دغه زیاتره چې ګډیزه ساتي او دغه ځای کې اوسېږي، هغه دا داوا ده چې دا زمونږ باندې دي او دا زمونږ د سارو بیا هغه کې هغه سره دا غزینه دي. کوستان چې دغه مقامی خلک اوسې هغه چې دا زمونږ باندې دي، دې باندې عدالت کې یو مقدمه او وړاندې روانه ده او دا متنازعه دي. عدالت دا فیصله نه ده کړې چې دا چا دي.
صحیح، او دا ملکیت ریکارډ نشته دی دغه سیمو په پخوانیو اسنادو کې کنه داغه پتن نه لګي.
د دغه دشي ریکارډ نشته، دا د هغه وخت روانه دي کله چې سوات یو ریاست او دلته کې باقاعده هغه ریکارډ نو کوم ځای کې چې کوم خلک اوسېدل نو هغه ځمکې د هغو تصور کېدی. په عدالت کې دواړه قانونو په دې باندې کیس روان دی.
صحیح، او اوس دا ګوجر چې دوی راغلي دي
منع کړي دي چې تاسو په دې کې نه پاتې کیږئ،
تاسو په کې نه پاتې کیږئ، دا به خالي
کړي چې دغه مقدمه فیصله نه وی راغلي.
سم ده. نیاز، کدار ته وایي چې اوس د ګوجرو مقدمه دایره کړې ده، شل کسان نامزد کړي دي او تاسو په خبرو کې ویل چې څلورو کسانو تر گرفتاری مخکې ضمانت منظور کړی دی په دغه باندې کنه، په عدالت باندې، نو هغوی به نه گرفتاریږي. دا ټول چې نامزد کړي دي، دا ټول کوستانیان دي. د کوستانیانو دریځ څه دی په دې اړه باندې؟
بالکل، دا ټول کوستان والا دي او کوستان والا دریځ دا دی چې په دغه سیمه کې مونږ د مودو راسې پاتې کیږو او دا زمونږ سیمه ده. یعنی مطلب دلته مونږ دا کوټې تر راځو او د خپل ساوی یا هغه چې سرو او بیا چې دین هغه ګرمۍ کې چې کله واوره ویلی شي نو هغه پاتې کیږي او یخنۍ کې د لاندې سیمو ته راځي. نو دې دواړو دغه متنازعه ده. ګوجر وایي چې دا زمونږ دي او کوهستان والا وایي چې دا زمونږ علاقه ده. نو په دغه ملکیت باندې دغه مقدمه روانه ده او دغه مقدمه چې دنو اوس بل مقدمه پکې دا تر شوه چې ګوجر وایي چې دا کوټې مونږ جوړې کړې دي، دا زمونږ وي، نو ځکه دا سوځول شوی دی او دا غیر قانوني کاري کړی دی.
او ډیر 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 زیاته لنډه کراته وای بالکل په یو دوه دغه کې الفاظو کې آیا دا د پیخه چې دا د کورونو سوزولو داسې پیخه مخکې کله دلته شوې د ډزې یا جنگ یا جګړه په دوی دواړو ترمنځ کنه؟
بالکل دې کې چې دینو د وکال وړاندې د دې ګجرو سدوه سوه بیزې ګډې هغه سوزولې شوې هغه کوم مقدمه درج شوې ده. بیا د دینو وړاندې دغه ځای کې یو سرکاري هوټل او پی ټی ڈی سی هغه هم چې دینو سوزولې شو او مقامي خلکو او نامعلومه خلکو په ضد باندې مقدمه پای کې درج کړې شوه. ځینې خلک دا ګیل لري چې پولیس په دې کې سنجیده ګامونه نه پورته کوي ځکه دغه تنازعه وړاندې چې دینو خانه جنگی یا د یو بل سره د جګړې په صورت اختیار کولی شي په دې کې اوس په دې وخت کې سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي.
سمه ده،
کوم ذمہوار خلک دي؟
سمه ده. او پولیسو تاسو ته ویلي دي چې هغوی وار له مخه اقدامات کړي دي او کسان یې نامزد کړي دي په مقدمو کې، نو د هغوی پر ضد به اقدام کوي. نیاز احمد خان را سره د ټلیفون په کرښه و. اورېدونکو ډېره زیاته مننه نیاز. اوس ورزو دې بلې موضوع ته د دې ګړې، او هغه دا ده چې د نړۍ د نورو قانونو په څیر تاسو ته معلومه ده چې د پښتنو هم خپل فولکلوري تاریخي داستانونه موجود دي. یو خو دغه بڼه وه چې دا تاسو همدا اوس له نیاز احمد خان واورېده چې دغه سلانجی دي پخوانی او پته یې نه لګېږي، نسل در نسل دا ځمکه یو بل ته انتقال شوې ده. د ځمکو د لانجو په اړه باندې تاسو په بله تیره ګړۍ کې هم رپورټ اورېدلی و. له دې علاوه ځینې نور داسې تاریخي داستانونه هم دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسله بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. دا داستانونه د لانجو نه بلکې د مینې دي، او په دې کې یو یې هم د ادم خان درخانۍ دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کاله مخکې د ملکنډ د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګرۍ پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی که نه څه تاریخي رښتیا او واقعیتونه هم لري؟ شاهین بونیره د دغې پوښتنې ځواب راکوي.
محبت تقدر دې نوم دې درخانۍ، د محبت د منکران شې د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفائی کې.
ما بے وفا مگر ادم خان سے یو پختنه جنه، او پختنه جنه په پړی تری وا بشانتی کیا ز کته شیر سدی ته شو په خلو سدی شی ویل زما پلا په خپل خوا زما سودا پای خون سره وکړه.
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکړي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي، او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی ورستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانې سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا، خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانۍ یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانۍ پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانۍ د تاوس خان ملک لوروا، او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانۍ د اکبر بادشا په زمانه کې ژوندی وو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانې د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانې د ترور د لور بسکې په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانې خپل ښایست، پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانې نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېد او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانې د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانه ل خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمای ملک کرے په ننواته بوزي. خبره د ناموس او غیرت وانو پایو خان د میرمای په کور لخر کشي کوي او هغه دې ته اړکوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو وګده مدره مستکیږي چې د ادم خان او درخانه پزړه چودون او د دغه قبیلو ترمنز په ترپګنې او توتريخوالي تمامېږي. ادم خان په مات زړه د وطن پر خودو ته اړکیږي، خو غمونو دومره رنزولي وي چې د خټکو په سیما مصری بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کړي. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او میلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړي دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی سره خبري په دلته ځینې سیړنکارو دا خیال لري چې دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونی ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به یې تړل. هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېده. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي، چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې، یو زمونږ ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې مونږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعرو. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې مونږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې بیا مونږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلې په پښتو کې، دغه په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم مونږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې یو داستان سره په یوه توې، ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده، نو هغه هم مونږ ته رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښورې، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده، مونږ ته را رسېدلې ده. یو بل زمونږ یو دغه مستشرق و، جیمس فیلډ بلومارټ، دا په فرست کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا دغه کتاب په 1383 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نومیو، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستیټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هارو بهار، هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو، هغه یو کتاب دی دری کاونټ اف کابل، د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یا د پښتنو کې څومره خوښيږي، په دې حواله هغه په دری کاونټ اف کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې څوک وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي؟ په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولي او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي، خو دغه کیسه د کوړي سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصري بانډه کې پای ته رسېدلې ده او دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې دینو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مسنوی ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی، دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا، د صدر خان خټک مور، دا یوسف زی وا، د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوی کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله. میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کیدی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د د مخی چرته کړی، نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسفزو خوره یې، نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو، نو دغه اوړم بنې ښکاري، ځکه دغه نه مخکې نشي کېدی، او بیا د دغسې په خپل غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې وي، هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلې وي، او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خ او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسه مارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوزې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو د واقعیت سوال نہ رولاڑے گی. پا بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره ژوند کوي، د هغې ټولنیزې غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نوې راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وا یا ټولنیز نفسیاتو تدی اظهار به په ټولنیزه توګه کېده، او دغه ټولنیزه توګه به دا سیوا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل به مو جوړېدل بم، او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل سره نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره غډی اوم شوی، نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونه سو، نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته، او دې باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته به ځای ښکاري.
په برتانیا کې میش د ملکند سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانې په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکند نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومۍ هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه اغه له خلک اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو، د خزې او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندي وو، نور خو څه سافت زینو، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی، نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې وو هغه د دغه نرم ایسه د ژوند هغه درخانه زړه وګټو، او هغه د هغې هغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو. قبیلوی سماج همو دا قبیلی سماج نا دا زمونگا دا طولن چوا دا وطی و جاگیردارای طرف تا هم وطی و نو پا اغی که بیا دغا پا بنده و دغا بندیزون دیر زیادی نو پا اغا بندیزونو که دیخ پل لاریست دا دا آدم خان درخانه یا هر کیسا سنس کیسی خو اغا بیا اغی که چه بیا اغا لیتری اگزیجریشن چی کمشی توی نو دغا سی اغا بیا اغا مبالغا رایشی اغا پا مخ کلارشی نو اغی که بیا نوری نوری دا سی کیسی چه اغا بازی وقت که در طولن یا دا اغا دغا سر متعلق خاندانون چی دی اغا اغا نشی برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسی او دا را روانی او دا کیسا خلکو تا دا اغا وقت دا طبقاتی تفاوت او کلتوری طولنیز بندیزونه چی دی دا اغی کیسی کی
اس پختن دادا چی کچری دا کیسا سر اختیار لری نو باید چی سیادگارونا یا نخ نخانه خوی موجوده بی پا دا غالا دا ملکن دا پلی کلی و سیدون که او سرنکار داکتر محمد طارق وای چی اس هم پا باز درکی خلق دا اغا گودر پا خواه که میلی را جوڑی او شاعران پکې مشاعری کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نوموړي وایي داسې یادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوی نو د ماشوموالي نه مونږ دا قصه اورو چې دلته دا شته دی اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویلې کېږي زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا که دلته کې ترته څه داسې ځایونه چې څوک وي د هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري نو نشته دی نه دغلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاده ده دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی د پختو کې روت ویلې کېږي روت دلته دلته یو آبشار یا یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد دغه سورس دی ځکه دا غریزه علاقه ده نو دلته کې بس دغه روت ته به خلک تلل همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځای نه به خلکو چې هر قسمه د اوبو دغه کونو ټول کلی به دلته راتلو دا یو پوینټ و نو هغه درخانه به هم په دې کلی کې وه دلته به تله راتله نو ویلې کېږي چې ادم خان هغه یا د چا نه اورېدلی وو خوښه شوې وه د کلی د خان د لور تذکرې مون په حجره جومات کې سره د ادب او دغه خو بهرحال کېږي نو ویل کېږي چې هغه بدل ته کې چونکې دا ځای داسې یو عموما زموږ په کلي کې اوس هم چې خلک رباب وایي نو یا چاته د غر لمنې ته ځي او یا د سیند غاړې لځي نو د بازدره کې هم دغه ځای و چې دا یو د عوامو دپاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکې اوبه بنیادی ضرورت دی نو چې څوک به دې په کار و دغلته به لاړې نو به ته خامخا ملاوېدو ادم خان به دغلته دې ګډ ته ختلی وو او رباب به وهو دا نږدې دی وته راکلی دی ګډ ته اورېدې کېږي نو هغه چې د درخانه چې دلته راغلی وه خو چونکې هغه د خان لور وه دومره دغه جورت چا نه شو کولی چې نږدې ورشي سلام کلام دې ورسره وکړي او دې نږدې دی ورته څخه وګو کې نو ادم خان د هغې د لیدو په تکل کې به دې پسې شاته شاته تلو هغه چې دی د رود طرف ته خطا او دې تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغی د دې نه مخکې غر ته ختل ګران دي ما پرون په خپله بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نه شوم خطې ویلې کېږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوې چې ما دا درخانه ولیدې چې دا د نږدې نه وینم د دې دا ښایست او زه وینم نو ویلې چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه هغه چې دی نو درخانه ولیده نو زه پرون په خپله په هغه ځای کې ودرېدم ما هغه ځای دوباره چک کوم ملګرو ته مې راشه ما سره دو ملګرو تللي ما هغه ځای کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانه راغلي او دلته به ادم خان ولاړو نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سرنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نو وروستو په دې سیمه کې بېقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نوموړي زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي
مصري بانډ یو کلی دی په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کېږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو په هغې باندې چې دی نو باقی داسې کتبې هم لګېدلې وې خپه هغه قبرونه وو د ادم خان درخانۍ بیا هغه د طالبانو دور چې کوم وو هغې کې دا څه ډېر داسې مزارونه وران شو سو شو نو دغه خبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو خبرونو تصویر راغلی چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه خبرونه چې دی نو شته دي.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړې دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کرے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مسبخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
دا مشال رادیو دا زموږ غږ په منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په مشال رادیو ټکی کام اوري. اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې پام کوه. دغه خپرونه چې طنزیه خپرونه ده، پکې پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې کیږي او په طنزیه او په ظریفانه انداز کې ورباندې خبرې کیږي، مختلف کردارونه پکې. دا ظلم زموږ همکار امان الله ناصر په پام کوه خپرونه کې درته د پاکستان پر سیاسي حالاتو باندې ظریفانه تبصیرې راوړې دي، راځي چې ورته غوږ شو.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو یوی خوات بیکاری پنچر لاری بند بادران و اورکی روپی هر ورز دال و رستی بیندی بند گیس اورکی بجلی تهران و پریشان و اوری دنگو داد راغ دراریو کمال دا صحافیان و کرمی وای کرمیا غم بنوی غم براوڑی او زمانم کرمی عرف مرچکی عرف چمچگی یار دل تبا یا چمچگیری کوی یا با ستمگیری کوی یا با داداگیری کوی بیا با گولا پیدا کی او که دوگو طولو نه یو هم نشه کوله بیانو خپل چطا خپل ملا او وغیره وغیره دلتو دا پاره تیاره که کچا دا مخل خواهو والی ورتا شکریه کچا دا شاد خواهو والی ورتا ویلکم او که پدی سر والی ورتا تینکیو هاو جان بچا عزت دی خیره پا خوانو خو بمثال ور کولو چی مال تر سر قربان که او سر تر عزت او غیرت قربان که خونن سبا خلقو پا دی فارمولا باندی عمل شروع کرده چه هر چه پا مال قربان که ولی چه ده چا سر نن سبا مال وی آغا پیر هم ده او کمال هم ده نوچوای مال یعنی پیر کمال آغا تا خلق سلامون هم کوی دعوتون هم کوی او کارون هم ورده کوی په پخوا زمانو کې خو به پښتنو د نسل خاندان مور او پلار ته پوس کولو خو اوس چې اول وار د چا کور ته د رښتې د پاره ورشي نو د ټولو نه وړاندې دا ته پوس کوي چې هلک څه کوي تنخوا یې څومره ده او د اوپر اوپر کمایي یې څومره ده که هلک په کسټم کې وي نو ډېر اعلی پولیس هم صحیح ده که ټیکهدار وي بیا خو واوا او که یې چیرې په مستقبل بلکه چه ده زنیتر یا منستر چانس وی نو بیا هم رشته منل کیگی بلکه یو رشته چه دری چلو رشته پیوه واری هم ورکولو تا تیار وی خوای بس بنگلی باید چی در طولو ده جلا جلا او موتری هم جلا جلا وی ده عمر تا پوس هم اس چندانی نکیگی وای زور دیوی پرور دیوی خو بس مور دیوی او همدارنگه یو کس چی چلور و دونه کردی دی دا وقت ستودیو ترا غلی ده خو عجیبه داده چه دول او سرنای راوستی ده او اتن هم کوی عجیبه ده دا کرونا او بیاده دول او سرنا
های راغی شمشتو کڑی دری سلور و دون دی درویشتی بچی او دری سلور زای کورون دی راغی شمشتو او راغی شمشتو کڑی دری سلور و دون دی درویشتی بچی او دری سلور زای کورون دی راغی شمشتو او تکی تنگ بید تکی تنگ
یو دا سڑای سکوی دیخو پا سیڈیو کیا تن جوڑ کلولو ای شمشتو خانا تدا کرونا او گورا تدا ستا ڈول سرنا او گورا تدونا خوشحال ولیه دا کرونا رپورٹ دی نگیٹیو را غلی دی کسا
های 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 تو تکو که رپورٹ نگیٹیو را غلی وای ما بدل تا تن کوی رپورٹ پازیٹیو را غلی دی زک خوا تن کو ما
وای 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 توبا 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 پا پازیٹیو رپورٹ کی آتن الکدا سڑے کرنتین تا واچو کنے اس با مونگ ٹول پا کرونا آختا کی
او کمکلی خدای دینا کوی چیزا مارا پوٹ پازیٹیوی زد تک سپین صاف سترا ایک نبر نگیٹیوی ممانی
نو بیا پازیٹیو چوک را غلے دے
زما دری کور وزانی
او مائی گوڈ دری سرسنگا
سوشل ڈسٹینسی نوی خودلے یو پا اختشوا ظاهره ده زان خو پار چا گرانوی ما داغی نسوشل بای کاتو کرلو داغی بلی سر می دیستنس کم کرلو آغی داغی بلی سر ده زید ورق لغاڑ غڑی شوا داغ پس تیا بلی تا ده دوسته پا نام لاش بر کرلو اغویم پا ده بیماری اخت کرلی اوز نو ناسی دی دری سر لکه ده سنت کوتانان پا کرنتین کی اوز ما آغی بتو نکوی اوز پا کلار کل دلت کل علت کل ده اما پا کور کی کل ده ماما پا کور کی روٹه تاوانو ما نو گرز ده کی تنگ تنگ ده کی تنگ گرز ده کی
نا نو ولی تا خویل چلرم وادم همشتا
سلرم واده میمشتی سلرم ارتویل شد اسی پچه تانگی کم
پچه تانگی کم؟ چه مطلب؟
مطلب کوزدن شوی ده ولور بی نیم ورکره ده و نیم بار کم بس بیا بنو لخیر واده بوی نو تنگ تکی تنگلیز دکی تنگلیز دکی تنگ
نو آغا نوری دری با دی پریگ دی
آغوی با پا کرنتین کیوی او ما او سلرم با پا کرنتین کیو که خیرو
او که آغوی ده کنتین نراواته نو بیا
بیانو سیم یو سو دکی یو سو جتکی یو سو سکونا یو سو سندلونا بس پده خوز لاولا لعدت شوه ما اوز خوچی پا کم ورز دا شهینو نویز پریشانه کیگم لکه پودری سر می درد کوی او بدن می میگی میگی کیگی
او مای گاڈ تلیوانه کسه بلا ہے ایچی دا دومره پریشانه نستا پا دیر و دونو کی نو بیا ولی کوی چلرم واده
وای چی پور تر سلو تیر شی بیا وچه مخورا او کوچی چی هر سمره دیر شی پا روطه پوری خورا پا گوته مخورا
نه نو شته پدې مصیبت کې اخته شوې بلکې پخپل د خپل ځان پدې اخته کړې ده نو نور کسان ته مشوره ورکوي چا غوي څونه ودونه وکي
یار زما اکثر ملګری هم دغه ته پوس کوي مانا ته خو فیلال دا سندره واورا بیا به دې سر در خلاص کم چې څونه ودونه کول پکار دي
پاشه کورته راغله په کور کې می جنگونه دي کوټي راوړي راوړي تعویزونه دي پاشه کورته راغله هاي پاشه کورته راغله په کور کې می جنگونه دي کوټي راوړي راوړي تعویزونه دي پاشه کورته راغله هاي پاشه کورته راغله دل کو رچتی خالی سمجھ بنادی پاش کو تراغلا پکور کی می جنگو ندی کوٹی راوڑی راوڑی تاج سنادی پاش کو تراغلا ہائے پاش کو تراغلا
شمشتو سیب اوس را تو وای دے نور کسان تسو ودونا کول پکار دی
یار زما اکثر ملگریم دغه ته پوس را نه کوي
نو تت څه جواب ورکوي
زور ته وایم تو تکو یار ډیر ودونه به خډیر خوند کوي چې ولار جوړې ده نو ما پنځم وعده هم کاوه
وی 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 تو بزما خدایا اخپل خو غر کې بے بخت و نور تو ولی غلط مشوره ورکوي
ولی اوریدلی دی نی چې هم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے دیارانو دوستانو دا ٹولو یو یو وادو خا خوشحال زندگی وا ما مشوره ورکړه ما وی ډیر ودونه خوند کوي بس دویم زما خبره ومنله پیسې خو ورسره وینه چا په سود واخیستی چا په منډ وکړلو چا ټیکټر خرڅ کړلو چا سکوټر خرڅ کړلو ودونه یې وکړلو اول خو به صرف زما تندی پړسېدلی هګۍ هګۍ و اوس د دوی تندیان هم ګوبیان ګوبیان دننه د کور ودانو سره جګړه بار چې راشي سود خوران او پیمنټان ورته ولاړ وي نه د کور شو نه د بازار نه د چلم شول نه د نسوار دې مار ساڑھے چار
او هو نو تا دوی غریبانان ولی په مصیبت کې واچول
د واده نه وړاندې به مونږ ټول ملګري یارانو په اجره کې ګپې کولې تاش به مو کوی تمبل به و چې ودونه وشو د دوی خو یو یو په کور کې خوشحاله خوشحالي وه اجره یې پرېښوده زما په کور کې چې به کله د درو خواو نه بمباري سیندلباري او برتنواري شروع شوله په ناګا خوونه زه به رالم اجرې ته هلته به یوازې ناست وم لکه پاګل بس تو تکو منصوبه مې جوړه کړه ما وی شمشتو ولی وازی که نی لکه پاگل یو پیدا کبل والا لزمانی لخفل بدل بس دوی تمی مشوره ورکر دا یو یو واده بل بس داس یو راغلو بیا راغلو دا بل بیا راغلو بل راغلی پا آخر که شاو دل
خانوستا ستیر ده
چرتا تو تکو شاہ عبدل چراغ لے نور تے ویل چالا کز من خدای وی خزید وو بچو سر زندگی خوش خوش حالت ری دل دا خټول دے دے شمشتو سازشو چی خپل کو په بلاخت شویو مونږیم په مصیبت تک تکړلو خدای وی پاتیا حکومت په کور کی دی بے بختا پوزیشن را ته جوړ کړلو
نو بیا
بیا یې نو را چپه کړمه له شا او له مخې نه یې داسې سیده او خمیره کړمه چې ولاړېږم نو مې هم ګړنجارې وي او چې کینم نو مې هم درمبارې وي
نه نو دوی مغزو نه درلوده چې ستا په مشوره یې عمل وکړلو دویم دریم واده یې وکړلو
تو تکو مونږ نو کله د خپلو مغزو نه کار اخیستلو مونږ خو مدام د بل په مغزو د بل په مشورو د بل په پلو او د بل په بوټو چلیږو
اخه اوس د څلرم واده ته خامخا کوي
هی تو تکو ما دا دویم او دریم هم د مستۍ نه نه و کړی ما شاید دا واره به لاټرۍ صحیح راوخیږي هغه قسمت خراب وختو اوس بیا وایم چې چلو کیدای شي دا څلرم واده صحیح وخیږي کیدای شي پرایز بانډ صحیح وخیږي تو تکو
شمشتو صیبا ښځه نه لاټرۍ ده نه پرایز بانډ ښځه د ژوند ملګرې ده د ډېرو ښځو او د ډېرو اولادونو کورونه اکثره خرابیږي
صحیح وای تو تکو صحیح وای د یوې اولادونه لکه د ناراض مسلم لیگ د بلې اولادونه لکه د صوباړي د پارټۍ او د درېیمې والا لکه د فضل ایران ګوند لکه زموږ سیاستدانان چې په یو دسترخان نه سره کښېني دغه رنګه زما په کور کې چې به دسترخان خور شو یوه به لکه فردوس بله که لکه شیرباز شریف بله به لکه شیرین مداري د دوی به سره جنګ شو او دسترخان به چیت پیت په چټني سالن او په بادرنګ شو زکه خدا شمشتو کچکول پلاس کی در پدر لکه ملنگ شو اخته په بنگ شو او لپتلون نه جوړ لنگ شو خان خانانم اس رانه جوړ چودری متنگ شو
ما
نوگرانو او درنگا رنگ حالاتو پا ما بین کرا گرو شو گرو او وحل شوی تکول شوی پا کف گرو آوریدون کو کتاسو هم غواره چی لجنگ او جدل نبچ پا یو انغری او دسترخان شی نورا وی زنگ او تجربه آسل که لمستر شمشتو ملنگ.
شمشتو صاحب اشمشتو صاحب اون دز ما سړی ډیر جنگونه کوي
ولانو د صد پار اورته ګوري اسره ناټ
یو یو د سړی څوی د خو مخه مختره ګری ده
نو ستا څه خیال دی دلته څوک په عدم تشدد سر خلاصوي چې پر سر او پر ملا یې څو سو باړي نه ولګیږي څوک خبر اوري یار شمشتو جار دی سمتر دی پی تو تورس پجمو دمرو وال سوی تکول سوی یمه چو سهار دی میرمن غرما دی پولیس او ما خستن دی غنده تکس و علو نخورم خوب نراجی جانانه یار علک کسورستان نده د چا چا ست ملا او ترملا لاندی دا پخی دا وحلو دا پار جوری شوی او دا هغه خلقوی چې حق وای او نه حق غواړي نو خره دالت وهل او پام کوا پام کوا چې بیا فون راوونه کی کنی درغ له کنزل هاو پام کوا پام
شکر بادران دی خلاص وی برای شکر بادران دی خلاص وی برای گاوتان تراغ له سامان د ګوریزی ای کڅ په یو مملک سترګي پټوي سپایې خوشاله په یو استری هاي هاي شکر پټ داندې خلاص وی برای بیا وطن تراغله سامان د ګریزی کانٹینر مال وو اصلی میں دے جاپان نیم پکی ٹیگانو او نیم وی سی آران داخو یور پاس پر اس راغ لن سی جان چودا نی گیم ریوے او چو کمپیوٹران جائے بادر خلاس کی پڑے رخش علی جائے بادر خلاس کی پڑے رخش علی بندل شنا شنا چی ورکر لغڑی ہائے شکر پاٹ راندی خلاص وی برائی گاوتن تراغل سامان دگریزی